درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسه کونکو زبرشنا غفار یوزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پم د وون ټولګي جغرافیا مسمن او هم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من ازر تراتیج د کونکو برت روغ جوړ صحت مند او سړي او صحت جمع بوم پتن می درنه ګل لیسه کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیا او هم ټولګي کتاب او هم لوسي نو هله من دیم تاسو ټول درنه ځکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګل لیسه کونکو لدینس از استاست دنن رزینه وی لوست پر کوم لاته ټول کډر مون زکون کنه هیل لرم چې خپل د وون ټولګي جغرافي مضمون کتاب او کتابچا او قلمونه د ځانو سره ولري. تر څو دنن رزې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرن سره نوٹ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپل ترې استفاده وکړئ بلکې خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ. درنو زکون کو راځو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع بشري جغرافیا د افغانستان اقتصادي جغرافیا د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر 350 سیمې پیپري هم چې نن درنو کډر مون زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو پر باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافیا څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافیا د هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو ګلالي یو قدر من زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم هیله مند یم چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو د لوست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق دلبلو د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي ده د پدیر له سعودي نیوم مریض کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتر مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځني توګه شپږ سلويش تنه وو. او همچنان د نفوس ویش په افغانستان کې سر تر سوال سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي. په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې زیات دی او هم چنار په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ډنوالي چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقليمي عواملو پر اساس له کلینا د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځېدلی دی. همدارنګ درنه وګللې د کون کوز مردکان هیواد افغانستان قومونه شمیر شې په افغانستان کې قومون زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکان هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي دي. نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي. او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بلا بیر قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی ازبک دی ترکمن بلوچ پشهي نورستاني او داس نور پرمختللي کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ شوی دی لکه پښتانه او تاجکان چې دی چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي. او هم چنان د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دی ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي. او هم چنان هزارګان ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي. نورستانیان او پشهیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسېدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سره تړلي. همدارنګه زرناو ګلالي زده کوونکو د چمرتاس د افغانستان د قومونو په حق معلومات تر لاسه کړو. اوس هم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات لاس تر وړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجودې دي چې د هغو له جملو څخه په خپل قابو دېرش ژبې موجودې دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله پښتو، دري، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحد، زیباکي، اشکا هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټولو ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی. خو د دې ټولو ژبو څخه یو پخپله پښتو او بل هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري. یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوی دی او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی. یعنې که چېرې موږ تاسو قانوني منابع ته وګورو، یو له قانوني منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې ولوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده. ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي. دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوي کول، د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي. یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوي کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د مني او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي. چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کېږي چې دغه ځمکې چې دا په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنې ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمونو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان 68 میلیونه هکټار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکټار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې نري او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپله وریجې دي چې زیات شمیر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپله په 214,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری باروړه وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په حقله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه یې په افغانستان کې د 2600 متر لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولی شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو او ګلالۍ زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیا او د افغانستان اقتصادي جغرافیا په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیا کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیا کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو. کوم چې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي. کوم چې دغه دریس پالنه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه زده کوونکو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ورپنې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلی شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن او درنه زده کوونکو به همدغو درو سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به یې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوه شوي اوسیږي او وروسته معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات مقبول کی کترمنو کول لیس کون کو زبرشنا غفار یوسری به هم تسټول تشرغ واس مهم داتم ټولګي جغرافي مزمن او ام لوسته لمن دیم چې تسټول کترمنو کول لیس کون کی براترو غو چور صحت مند او سری د صحت جامع وم پتن درنو زکون کو زمرف تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهی شي کتاب صفاله یو 15 سمینه پیل بهتر اته 15 سمې سپې پری هم دارنګه کترمنو کول لیس کون کو زمرف تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دی لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهیږي دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق له سپوهیږي دریم طبیعي جغرافیا نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو د کونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم هیله داسې د لوستر پای پر رسره مټیا وکړي او یو څه زده کړي ترنو زه کونکو داسې زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډېره په زړه پورې او د چسپ د ځکه په تېرو ورځو لوستنو کې موږ تاسو ته وروفا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو د امریکا په څېر د یو غټ پرازین په حق له به معلومات ولرو خوشو که درمونه زده کونکو په چیرې موږ تاسو دې ته متوجه اوسې چې امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي نو د امریکا د لویو وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویې وچې د 45 درجو او یو سل او اویا درجو لویدیځ تلو بلدونو او څلور اتیا درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویې وچې یو له غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتره مربع مساحت دی او د امریکا د لویې وچې ډېر لیرې شمالي نقطه چې د قدرمنو زده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېرې لیرې نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمېرل کېږي او دا د امریکا د لویې وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي د دې تر څنګ قدرمنو وګړو لیزه کوونکو د امریکا د لویې وچې اوږدوالی شمال څخه سویل ته 15,000 کیلومتره دی او سوریه هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري یعنی په یو حالت باندې نه دی یو د بل سره په تغییر کې دی د دې تر څنګ قدرمنو وګړو د کونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په حق ولولو امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده د دې په حق معلومات لرو همیشه دا په یاد وساتئ قدرمنو زده کونکو د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده یعنی د دې تقسیم بندي چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت یعنی یو چې ده شمالي امریکا ته بل چې ده منځني امریکا ته او درې مچې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دي چې هر یوې ته جلا جلا نوم ورکول شوی دی لومړۍ برخه شمالي امریکا دویمه برخه منځنۍ امریکا درېمه برخه جنوبي امریکا د امریکا د غلوې وچې شیدا کډر منځکون کو له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالی باندې موقعیت لري په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې کډر منځکون کو کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري او همشنان د دې تر څنګ د دې د موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي همدارنګه قدرمنو وګړو لیزه کونکو د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري یعنې د شمالي امریکا چې د کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې یې هم سرحدونه لري او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو بل سره په وسر کړی دی او یو بل سره نښلولی دی او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډول سره یې جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري په دغه ځای کې هم په داسې حال کې پرته ده او په شمالي نیمه کره کې به درنو زده کوونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل یې مثلث سره ورته دی یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پراله لویو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي نو درنه ځکه کو تر دې دم پر مور تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ول وستل وسوم د لوساتون کې برخه ترزو چې په دې برخه کې مور تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له معلومات لاسته راوړئ دا چې امریکا لویه وچه یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو امریکا لویه وچه د په لومړي ځل کې د کریستی پولم، کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده له خوا څخه د امریکا د لویې وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شوه. او وروسته د کریستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی. د ده په واسطه سره د امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستی پولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی چې د ځمکې د کوریت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا له خوا څخه په دنده باندې وګمارل شو، تر څو دی لویدیځ طرفونو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي، او په هغه د هندوستان د هېواد څخه د هغوی کومې شتمنۍ چې هلته موجودې دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستی پولم یې د دغې موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوئ، تر څو هغې خواته طرفو کې سفر وکړي. نو کریستی پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ، او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدی هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي، او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالې پکښې کښېښدوی، لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله، او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستی پولم لپاره د ده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپېژندلې. کریستی پولم دغه فکر کوي چې کریستی پولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی، او دی په دې فکر کې و چې دا هغه کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده. او خپل ملګرو ته ده په هغه وخت کې لارښوونه وکړه، تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دوی راټول کړي، تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو، کله چې د دا سفر خلاص کوي، د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستی پولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل، او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستی پولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدې، د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله، او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله، او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې. او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لویې وچې په هکله معلومات لیکل، او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافیه په هکله، یعنی د ځمکې د کرې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ، او هغه کتاب کې د امریکا سپوچي مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1508 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتینې ژبه باندې وژباړل شو، او په سریز کې یو جغرافیه پو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونومول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و، دغه کومه لیکنه چې سوې، مقاله چې سوې، نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی ده کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونومول سي. نو په لومړۍ کې درنو زده کوونکو، په لومړۍ کې دغه لویه وچه چې وه د دغه امریکا په نامه سره ونومول سوله، او د ده نوم ورته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنو بلړۍ زده کوونکو، په 1508 میلادي کال کې د ده دغه کومه پلټنې چې د سرته رسولي وې دا نورې هم پرمختګ پیدا کړې او نورې هم مخې ته ولاړلې. نو د امریکا نوم په ټوله لویدیځه نیمه کره کې ورته استعمال سو، یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټنې کړې وې، امریکا سپوچي دغه پلټنې کړې وې، نو په همدې خاطر سره دغه لویې وچې ته د امریکا نوم ورکول سو، او په ټوله لویدیځه نیمه کره کې د امریکا نوم ورته ورکول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویې وچې د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو، د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولمب هغه ځای ته سفر کړی و، په هغه ځای کې مېشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په برکې ونیول، شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول شول، او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مکتور په 1580 کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپیژنده. نو خو ژغ للی زه کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په حق معلومات بلوسته اوس هم راتلونکي برخې تر زو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د طبیعي غرونو په حق معلومات لاسته راوړو. خو زده کوونکو امریکا لوی وچې چې طبیعي جغرافیه ته موږ تاسو وګورو نو امریکا لوی وچې زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخواني ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري، او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي، او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده، او دغه غرونه چې دي د شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي، او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده، چې 2340 متره لوړوالی لري، او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشا اخیسته، او دغه لوړ او ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یارشوس غرونه په نامه سره یادې دي، چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي، د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري، او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنې موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله، دغه غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګې ساحې لري، او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي، چې لوړه څوکې یې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6,103 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه، په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځوونکي آتشفشانونه چې اور غورځوي، دغه آتشفشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي، او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم: امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه وه؟ دویم: دریم سوال: د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کوي نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهلې او احترامات مقبول کی قدر منو وګللی سکون کو زه برېښنا غمخاری یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس پم د نهم ټولګي جغرافي مضمون او هم لسته اله د چي تاسو ټول قدر منو وګللی د کون کې براترو غجور او صحت مند او سجه او د صحت جامې بم پتنوي روز د کون کو زمر تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په یونټ 2 کې دی، هم دویم فصل کې دی چې زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو، او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پورې تاسو ټول خوږ زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. درنو قدر منځ د کون کور غرزو د خپل لوس پر لور باندې لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه لازم رستا سودنن ورسی لوس د استرالیا د وشي په حق لري په چیرې لوسونه کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه هم چې نن موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې د اسیا لوی وچې د اروپا لوی وچې د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلې وه خو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وپوهیږو نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي متوجه اوسئ ورځ زده کوونکو استرالیا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېدی چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی وچې نوم یې ورکړې دی ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د دولسو او درې څلوېښت درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ او د یو سلو پنځلس او یو سلو څلور پنځوس ختیځ ټول البلدونو ترمنځ